السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نن د نومبر لومړۍ نیټه هغه ورځ ده چې د پاکستان حکومت د 300 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر په درېمه په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو ته 28 ورځې مهلت وټاکه چې له دې هیواده ووځي کنه په زور به وایستل شي. پرون د دې مهلت په وروستۍ ورځ حکومت د هغو مرکزونو د پرانیستو خبر ورکړ چې د پولیسو لخوا د نیول شویو افغانانو اسناد پکې ارزول کیږي. د راپورونو له مخې په تیره یوه میاشت کې له 100 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او شاوخوا 20 کسان پرون تورخم ته تللي وو څو افغانستان ته واوړي. کته هم د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون ټینګار وکړ چې یوازې به اسناد افغانان استل کیږي. خود راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې لاسګونه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره و هم د پولیسو لخوا نیول شوي او له دې هیواده استل شوي دي. بلخوا په پاکستان کې ډیره بهرنیو سفارتونو او ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د تطبیق پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ملګرو ملتونو له پاکستان له حکومت وغوښتل چې یو منظم سیستم جوړ کړي څو هغه کسان تشخیص او خوندی شي چې د ستنیدو په صورت کې د تعقیب او نیونو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې له دې کار سره زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره زیانمنه شوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو له بنده د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د کارپوهانو د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ندا پروانی او جولیا پارسی د بشري حقونو مدافعانې او د افغان میرمنو د خود جوش غورځنګ غړي دي. د بیان له مخې د ندا پروانی میړه او د جولیا پارسی یو زوی هم د طالبانو په بند کې دي. په بیان کې یادونه شوې چې د دې فعالانو او د هغو د کورنیو د غوړو خوشي کېدل یوه بیړنۍ اړتیا ده. بیان زیاتوي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې د دې میرمنو پاتې کېدلو د هغوی د روغتیایي او رواني حالت په اړه اندېښنې پارولې دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په عین حال کې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د نجونو د زده کړو د فعال متیولا ویسا د خوشي کېدو ستاینه کړې. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بلینکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس له جګړې څخه له دریو اونیو ډیره موده اوښتې، د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې د تړانګې په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د اسرائیلو په بمبارۍ کې د لږ تر لږه 50 تنه نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. بلخوا د اسرائیلو ځمکنیو ځواکونو په غزه کې د تر ځمکې لاندې تونلونو په پراخه شبکه کې د حماس له وسلوالو سره د جګړو د دوام خبر ورکړی. او د کرکټ د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن نیوزیلند او جنوبي افریقا سیالي کوي. دا 50 اوور لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین پر یوه بجه پیلېږي. د دې لوبو په لړۍ کې پرون پاکستان یوازې د دریو لوبغاړو په سوځېدو له بنګلادیش څخه لوبه وګټله. د کرکټ د سږني نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 پای ته رسیږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع راخلو. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د استلو لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سر لننه به افغانستان ته د کډوالو استل لا چټک شي. که څه هم پاکستان ویلي چې یوازې غیر قانوني یا بے اسناد کډوال له خپلې خاورې باسي، خو ځینو افغانانو شکایت کړی چې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو لخوا نیول شوی دي. پرون د اسلام آباد په ځینو برخو کې د افغان کډوالو د کورونو د نړولو لړۍ هم پیل شوه. د هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې یو افغان محصل چې هلته له خپلې کورنۍ سره اوسي، اوس افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخامخ دی او دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې به خپلو زده کړو ته څنګه دوام ورکوي. هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي چې له پرون راهیسې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، لوټ تالان کوي او افغانان ځوروي.
نو زما دا درخواست د پاکستان نه صحیح ده، تاسو افغان کډوالو ته چې کوم درې یا څلور میاشتې ټایم ورنه کړو په زور یې باسئ. کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل، مال باندې چور کول او د کور مشرانې ځان سره بوتل، دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی لکه تاسو چې بیچاره افغانانو سره کوي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو لپاره چې ډیره برخه یې افغانان دي، د موقت حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. د پاکستان په ځینو ښارونو کې له وړاندې د کډوالو د توقیف لنډمهاله تاسیسات جوړ شوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته راوستل کېږي، بیا افغانستان ته اړول کېږي. د ځینو نورو سیمو تر څنګ پرون په پلازمینه اسلام آباد کې هم د افغان بستی، افغان کلی، د افغان کډوالو د اومه کورونو نړول پیل شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا UNHCR وایي تر ډیره له پاکستان او ایران په خپل خوخه د راستنیدونکو لپاره د اسانتیا برابرولو پروګرامونه لري. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند فرامرز برزین آزادی رادیو ته وویل
یونیسیار در افغانستان بیشتر روی تاثیر
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR تر ډیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو لپاره د اسانتیا پر برابرولو کار کوي. د داوطلبانه ستنیدو پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو. هدف یې د هغو میلیونونو افغانانو لپاره د پایداره او دایمي حل لارې پیدا کول و چې له خپل هیواد څخه کډوال سوي وو.
خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره اوس وضعیت بدل دی او حکومت د ډلهیز اخراج لپاره عملا مټې بدوهلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي دوی له پاکستان د ایستل کېدونکو افغان کډوالو لپاره هم د مرستې ځینې پروګرامونه لري. د بشري حقونو د څار سازمان پرون سه شنبه وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی ځوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زنداني کوي. ځینې افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې له لګښت پرته لیږدول کیږي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال مولوي نقیب الله مومن آغا ویلي په سپین بولداک ولسوالۍ کې له پاکستانه د راروانو کډوالو شمیر نهایت زیات دی. نوموړی وایي اړتیا ده چې شتمن هیوادوال، خیریه بنسټونه او سوداګر هم له راروانو کډوالو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په خپله اکس شبکه کې وویل چې د افغان کډوالو د اخراج لپاره د ټاکل شوي مهلت تر پای ته رسېدو څو ساعته مخکې لا هم دغه ادارې له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ نه غوښتنه وکړه چې د خپل حکومت دغه پریکړه بیرته واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د پاکستان حکومت د 200,000 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو له کبله د پاکستان پر حکومت خورا زیات انتقادونه شوي دي. اسلام آباد شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ته تر یوې میاشتې لږه موده مهلت ټاکلی و چې له دې هېواده اوزي او خپل هېواد ته ستن شي. په دې اړه مې یو ساعت مخکې د مینالس د پروګرام له مشرې پلوشې حسن سره خبرې وکړې او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د دې ناڅاپي جدي چلند علت څه دی؟
پاکستان همیشه د مهاجرینو سره برخورد سیاسي حالاتو کې همیشه تغییر ورکړی ده، یا هر وخت دوی د افغانستان حکومت سره کومه مسله درلودله. اوس خو د دوی څو خپل هم څه اقتصادي ستونزې دي، خو هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده عقدایي برخورد ده. هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې له هغوی نه باسي، او دا ډېر غیر انساني چلند ده. په پاکستان کې هم ډېرو ملي نهادونه چې د مدني ټولنې نمایندګي کوي او د حقوق بشر نمایندګي کوي د دې پر خلاف باندې خپل بیانونه جاري کړي دي، او دا غلط ګڼلی ده. هغه برخورد چې دوی د ریفوجي خلکو سره مخصوصا د ماشومانو، ښځو او کورنۍ سره مخکې بیایي.
بله آغلی حسن، کډوال حقوق لري. د دې کډوالو د حقونو د دفاع لپاره په نړیواله کچه په بهر کې ډیره افغانان چې تاسو هم له هغې ډلې یاست، دوی څه کړي دي؟
تر اوسه پورې ډېر مثلا د مینالست د څو سازمانونو سره په مشترکه دوی د رئیس جمهور بایدن ته خط لیکلی ده، مخصوصا د هغه د فوجیانو نه چې دوی د سیاسي حالاتو نه او نورو مجبوریتونو چې دوی په افغانستان کې لري پاکستان کې پناه وړې ده، او اوس که دوی په زوره دوباره ستانه سي شاید دوی ژوند په خطر کې اوسېږي بېرته په افغانستان سره تګ ته. د هغوی دپاره یې غوښتنه کړې د امریکي حکومت چې د دغو خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي، او د دوی هغه د کډوالۍ دپاره چې دوی غوښتنه لري د امریکي حکومت هغه کې یو څه چټکتیا راشي، یا دوی یو بل داسې ځای ته ولیږي سې چېرته د دوی دغه کیسونه بدون د مشکل تحقیق او مخکې بوتلل سي. لیکن له دې نه پرته هم ډېر زیاتو سازمانونو په پاکستان باندې غږ کړی ده. د حقوق بشر د ملل متحد خاصې استازي هم د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی ده چې هغوی خپل دغه رقم تند روي ته تغییر ورکړي، او ریفوجیانو ته کافي وخت ورکړي په پاکستان کې چې دوی وکړی سي. په اصطلاح دوی څه وایي انډاکومنټډ، یعنې ناسب شوي خلک دومره وخت ولري چې دوی ثبت شي. نو که چېرته موږ په یاد وساتو د تیرو 40 کلونو زیات وخت همیشه پاکستان د مهاجرینو په مقابل کې د بهرنیو هیوادونو نه یا مرستې غوښتي دي او یا دوی سیاسي حمایت غوښتی ده. اوس حالت کې چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر بد ده او دنیا هم خپل ستونزې لري، بخصوصا افغانستان نور شاید ارجعات په هغه اندازه باندې ونه لري، هغه کومک چې پاکستان شاید د فوجي یا د مهاجرینو په مقابل کې غواړي هغه دوی ته ونه رسیږي.
اغلی حسن، په اوس وخت کې د دې کډوالو د جذب امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ له اقتصادي پلوه ځکه هلته هسې هم بېوزلي زخته زیاته شوې ده.
او دا خو ډېر د تاسف خبره ده، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې په غرب د افغانستان کې د زلزلو نه هغه مسایل چې په مخ راغلي دي، څومره انسانان له بینه لاړل، د هغوی کور ژوند، دا مسایل افغانستان هغه نه وتلی ده. نو دومره تقریبا 1.5 میلیونه خلک